مشال رادیو دا په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی می بجې شوې دي. نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د 2015 میلادي کال د اګست میاشتې 14 نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دیولنه غړی سلام پښتونخوا کې درته زه هارون بادشاہ او زما همکار بوریوال کاکړ سلامونه وایو. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او ترڅنګ څو سندرې درورو خبرونه له بوریوال کاکړ اورو.
لومړی د مهم خبرونو سرټکه د شمالي وزیرستان ټولو وزیرو او د وړو د خپلو ستونزو د هواري لپاره جرګه جوړه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن د یو پلاوی په ملتیا پاکستان ته ځي او د چین په شمال ختیځ ساحلي ښار کې یو درنې چاودنې لږ تر لږه 19 کسان وژلي. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان ټولو وزیرو او د وړو د خپلو ستونزو د هواري لپاره جرګه جوړه کړې ده. د جرګه د چهارشنبه په ورځ ناوخته په بنو کې د اوتمانځي وزیرو پر بلل سوي غونډه کې وشوه. دوی ویل چې د دې نوي نماینده جرګې جوړولو هدف دا د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل سوو خلکو ستونزې او غوښتنې په ډاګه کول دي. د دې جرګې مشر ملک جان فراز بیګا مشال ریډیو ته وویل
شوا سپین موم رازما گاڑیوم دوسلی دغه سرشن بند شوای دی او سیم دی ور سره د میر د کیمپ بکخله د خلک مساله دو چې ګرمي دو اواز د ته سہولت نشته. میر د وزیرستان سټوډنټون د ته داخله نه ملويږي بازوري نه ډنګ فول امو کری نه ډنګ فول د فیصله وکړه چې د غجر غدا د حکومت سره مزال شریکو کاغه نه نوی میر به هر دنیو ته د خپل اوز رسوي.
د جرګې مشران وویل دوی په خپل سیمه کې امن، تعلیم او د ژوند ټولې اسانتیاوې غواړي. د پاکستاني پوځ د عملیاتو له کبله له شمالي وزیرستان تر 10 لک زیات خلک بې کوره سو چې زیاتره یې په بنو او خوست کې میشته. په خبر ایجنسی کې چاودنې د پاکستانی پوځ د یو کیپټن په ګډون درې عسکر وژل دي. د خبره د دې پوځ د امړي عامه اړیکو د څانګې یو چارواکي د نوم نشو د لو په شرط بیګا مشال رادیو ته وکړه. دوی ویل چې دا پیښه د چهارشنبه په ورځ د خبر ایجنسی په لری پرته سیمه تیرا سندانه کې رامنځته شوې ده. د چارواکي ویل چې پر امنیتي ځواکونو د چاودنه هغه وخت د شکل سوي بم په وسیله وسوه چې دوی د وسلوالو پر ضد د پرمختګ په حال کې وو. چا تر اوسه د دې پیښې پلان نه ده منلی. د خیبر پاتیرا کې له تیرې څه مودې راهیسې د خیبر دوه په نامه پوځي عملیات دوام لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن د یو پلاوی په ملتیا پاکستان ته ځي. د افغان ولسمشر یو ویاند ظفر هاشمی د چهارشنبه په ورځ مشال راډیو ته وویل چې دوی به په پاکستان د ترهګرو د ډلو پر ضد عملي ګامونو ته وهڅوي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. ظفر هاشمی وویل چې په دې لوړپوړي پلاوه کې به د بهرنیو چارو وزیر، د ملي دفاع وزارت سرپرست او د ملي امنیت مشر هم شامل وي. د ده په وینا افغان پلاوی به له پاکستاني لوري سره د ترهګرو د مخنیوي پر هغو ګامونو خبرې کوي چې پاکستان یې د اخیستلو ژمنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د تېرې اونۍ د کابل تر خونړیو بریدونو وروسته وویل اسلام آباد باید د ترهګرو ډلو په اړه خپل تعریف وړاندې کړي او پر ضد عملي ګامونه پورته کړي. پاکستاني حکومت د افغان ولسمشر د دې څرګندونو په ځواب کې وویل چې د افغانستان دشمنان د پاکستان دشمنان دي. د افغانستان په هلمند ولایت کې پر دوو امنیتي پوستو د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه نه پولیس وژل سوي او دوه ټپي سوي دي. دا پیښې د چهارشنبه په ورځ رامنځته شوې دي. لومړی برید د لنډۍ ناوې په سیمه کې شوی دی. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک د چهارشنبه په ورځ ناوخته مشال رډیو ته وویل چې د دې پیښې د څېړنې لپاره یو پلاوی سیمې ته تللی دی. عمر ځواک وویل چې دویمه پیښه په کنجاک سیمه کې شوې ده چې وسلوالو ته پکې هم زیان اوښتی دی خو دوی په اړه کره معلومات نه لري. وسلوالو دور اوښتی زیان په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي چې دوی د هغو څلور کسانو مړې میندلې دي چې تېره اونۍ د هیواد په ختیځ کې تښتول سوي وو. د غزنی د پولیسو مرستیال مشر اسدالله انصافي وایي دا مړی د پاکستانی پولیسو ته نږدې په ناور ولسوالی کې مندل دي چې په مرمۍ وشتل شوی و. اسد الله انصافی زیاته کړی چې په وژل سو څلور کسانو کې 3000 غان او یو سنی پښتون دی. نوموړي وویل وسلوالو د سې شنبې په ورځ 8000 غان هم هغه مهال تښتولی دي چې هغوی د غزنی ښار ته روانو. د روان کال په فروری میاشت کې په زابل ولایت کې 10000 غان تښتول شوي وو چې 19 بیا خوش سو، 2 وژل سو او 9 لا هم ورک دي. همداسې په تیر میاشت کې په بغلان ولایت کې هم 11000 غان تښتول شوي وو. د چین په شمال ختیځ اسایلی شار تیان جن کې یو درنې چاودنې لږ تر لږه 19 کسان وژلي او په سلګونه یې نور ټپي کړي دي. د چین حکومتي رسنۍ وایي چې دا چاودنه د چهارشنبې په ورځ ناوخته رامنځته سوې ده. دوی وایي دا چاودنه له ځایي وخت سره سم د شپې پر 11:30 بجې هغه مهال وسو چې په یو بار وړونکي کنټینر کې پراته بارود وچاودل. بیجینګ خبري اجانس ویلي چې له 300 تر 400 پورې ټپي شوي کسان د ښار په روغتونونو کې داخل کړل شوي دي. او د اوکراین چارواکي وایي چې د حکومت تر واک لاندې ښار ماریوپول ته نږدې له روسو پلو بلدن غوښتنو سره درنې نښتې سوې دي. د اوکراین د پوځ یو ویان د چهارشنبې په ورځ فرانس پریس خبري اجانس ته ویلي چې په دې نښتو کې یو عسکر وژل سوی او درې نور ټپي سوي دي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه دا اوریدونکو چې پکې اوري د شمالي وزیرستان قومي مشرانو پرون یو وار بیا د خپلې وی جرګې په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې په حیا عزت خپل کورونو ته ورستانه او د ژوند بنیادی ضرورتونه دي ورپوره کړي.
دا د میر د ژوند جرګه ده. د میر په ژوند کې اولینې خبره امن دی. د امن سره اولینې د میر ایجوکیشن دی.
ټاکل شوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ افغان پلاوی نن په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د روغې جوړې پر موضوع خبرې وکړي. یو افغان چدونکي وایي افغان حکومت د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د نه همکارۍ مسله باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یوسي.
یوازنی نارامدار سیمه له متحد امنیت شورا ته شکایت وکړي او هغوی په دې باندې فشار واچوي تر څو پورې د پاکستان مداخله د افغانستان په چارو کې منځ نه راشي.
عوامي نېشنل ګوند او عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې پرون په 400 کې د بابړې د شهیدانو ورځ ولمانځله.
خوځو قرآنونه نیولې داسې ډولې نیولې چې موږ کوي د دې شپک سوا کسه په دې میدان د بابړې شهیدان.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې سندره هم درورو هیله داله مشال رادیو سره اوسه. دا هم ولنه موجود شمالي وزیرستان د وزیرو او داوړو مشرانو پرون د خیبر پختونخوا په بنو کې د شمالي وزیرستان د 15 تحصیلونو خلکو ته د حکومتي مرستو پر بندیز د کډوالو بیرته د غوي کورونو ته د لیکدولو د حکومتي پروګرام او ورته د اوخته توانونو د هزالو په څیر موضوعاتو خبرې وکړي. د مشرانو یو نماینده جرګه جوړ کړه چې د کډوالو په ستونزو له حکومتي ادارو سره خبرې وکړي او خپل خلک به په اعتماد کې اخلي. لسیمه د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر رپورٹ راکوي.
شمالی وزیرستان اتمانزای ټولو وزیر او داوړو قبیلو مشرانو جرګه کې د شمالی وزیرستان مختلفو قبیلو نه نمائندگان وټاکل چې د دوی په وینا د غټ جرګه به دولت سره د کډوالو ټولو ستونزې او غوښتنو باندې خبرې کړي. د جرګې مشر ملک جان فراز مشال ریډیو ته وویل دوی بنونه تر اسلام آباد پورې د کډوالو مسلې چارواکو ته مخې تک دي او چې کم ځواب راوړي عوام ته به مخې تک دي.
شوا سپین موم راز ما گاڑیوم دوسلی دغه سره شن بند شوای دی او سیم دی ور سره د میر د کیمپ بکخله د خلک مسالات دو چې ګرمي دو اواز د تسهولات نشتا. میر د وزیرستان سټوډنټون دی فریجو کې ما به خې د تداخله نه ملويږي په وزیرستان شغل مو وختری دو چې مو په کوشلی انداز وختری ویل کبه کی پاکستانیون یې چکو بازوري نه ډنګ شول مو کری نه ډنګ شول د فیصله وکړه چې د غجر غدا د حکومت سره مزال شریکو کاغه نه نوی میر به هر دنیو ته د خپل اوز رسوي.
پیرکل زمان وای دولت دوی ته بنیادی انسانی حقوق ورکړي.
اولنی مطالبه د میر دادو چې د وزیرستان خلک په رمن طریقې په عزت سره خپل کېریتا لوړ شي او د دې لپاره د ژوندونه د تر تراولې چې کیم دا کنه ضرورت لري چې دا د وزیرستان خلک په درې ورځې شي د وزیرستان نارواتلو په مختلفو کمپي او په مختلفو ځای شي دونه خوته ژوندۍ تروي د دې نوم ته اسلام آباد پر میر هر چا تخپل پر یاد رسوي
ملک رئیس وای نننې جرګې وزیرستان کې د مستقبل جرګه وا او د ټولو مسلو حل غواړي
چې وزیرستان A to Z ازود نوی یغه پر میرو یو کلای زونتا دے ازودای نوم نشی ورکا ورای چې میستا ټول وزیرستان کلیر نوی دی یغه پر د میر ژوند ازود کدلای نشی دا ننجر گاچ به حل شو دا صرف د سیم کارت نه دو دا د میر د مستقبل جرګا دو دا د میر د ژوند جرګا دو د میر پر ژوند کې اولی نه خبره امن دای د امن سارا اولی نه دی میر ایجوکیشن دای بچ کلی تا تو سارا د امن او سارا د ازود تعلیم
یاد دی وی چې د شمالي وزیرستان اوتمنځایو د جرګا بنو کې د دوا ورځونه روانه و او جرګا کې د مشرانو ټاکل شوې کمیټي با د وزیرستان کډوالو ستونزو باندې وړاندې اوس دولت سره خبرې کوي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو ټاکل شوې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ یو افغان پلاوی په پاکستان کې ترهګرو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي په هدف له پاکستانی چارواکو سره د خبرو په خاطر نن اسلام آباد ته لاړ شي. افغان پلاوی تر هغه وروسته اسلام آباد ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې په کابل کې په څو ځانمرګو بریدونو کې په سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د افغانستان حکومت او خلک یې انتقاد کوي چې دغه ټولې حملې په پاکستان کې طرح شوې دي، خو د پاکستان حکومت بیا دغه خبره نه مني. له کابله د اجمل تورمان رپورٹ.
افغان حکومت هڅه کوي چې پاکستانی چارواکي د دوی په خاوره کې د ترهګرو فعالیتونو مخنیوي ته اړ کړي. د ولسمشر غنی دیوان مرستیال سید ظفر هاشمی ازادۍ رادیو ته وویل چې په همدې هدف په یو افغان پلاوی د پنځشنبه په ورځ اسلام آباد ته ولاړ شي. د ښاغلي هاشمی په وینا دغه پلاوی به هڅه وکړي چې د هغو ترهګرو ډلو په وړاندې چې له پولې هاخوا راځي او د افغانستان په خاوره کې د دغه هیواد د خلکو په وړاندې جګړه کوي پاکستانی لوري عملی اقدام ته اړ کړي.
وزیر خارجه سرپرست
د بهرنیو چارو وزیر د ملي دفاع سرپرست او د ملي امنیت رئیس دوی پاکستان ته سفر کوي تر څو د ولسمشر د خبرو په تعقیب او هغه طرح چې پاکستانی لوري د وسلوالو مخالفینو کوم چې په غیواد کې دننه اوسیږي او د افغانستان په خاوره بریدونه طرح کوي د هغوی د حملو د مخنیوي په برخه کې ژمنه کړې وه له هغوی سره خبرې وکړي.
ولسمشر په خپلو خبرو کې ویلي چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به په دې برخه کې د پاکستان کړنې د دواړو هیوادونو په اړیکو هم اغیز ولري. افغان چارواکي وایي د پاکستان صدر اعظم له دوی سره په خبرو کې دا ویلي ول چې د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن دی او په کار ده چې اوس په دې خبرې ته د عمل جامه ور واغوندي. خو اوس پوښتنه دا ده چې د افغان چارواکو تیرو هڅو او منډو رامنډو ته په کتنې آیا اسلام آباد ته د افغان پلاوي سفر به کومه مثبته نتیجه ولري؟ د سیاسي چارو افغان کارپو سمر سیرتي جواب وي.
هر لار هر امکانات ټول افغاني حکومت د کرزي حکومت او د اشرف غني حکومت په کار چوري، مګر متاسفانه نتیجه درسته نه ده. نتیجه خلاص نه راوړل. یو ځینې نارامدار سیمې لمتې جامع ملل امنیت شورا ته شکایت وکړ چې هغه په دې باندې فشار واچي تر څو پورې د پاکستان مداخله د افغانستان په چارو کې د منځ لاړ شي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پاکستان له ترهګرو ډلو نه د ملاتړ تورونه تل رد کړي او مینځلې خوړه د یادو ډلو په وړاندې د مبارزې خبره کوي. د ولسمشر غنی په وروستیو خبرو پسې کوم چې پکې پاکستانی لوري خپل ژمنو ته وفادار نه و بلل شوی، اسلام آباد په وی رسمي خبر پاڼه کې ویلي د پاکستان حکومت په کابل کې روسي بریدونه غندلي او له افغانانو سره د ترهګرۍ په خلاف ګډې مبارزې ته کلکه ژمنتیا لري. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې پاکستان له همدې عمله 15,000 قربانیان ورکړي دي. خو د چارو کارپوهان د پاکستان حکومت دا خبرې هم د خلکو د غولولو لپاره یو لار ګڼي، وایي چې په کار د دغه هیواد سره په بهرني سیاست کې بدلون راشي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي طالبان په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړې وسیله ده. د دې ادارې بیان حسیب صدیقی پرون چهارشنبه خبریالانو ته وویل طالبانو مشري د پاکستان د پوز د څو کسانو لخوا کیږي. ملي امنیت وایي دوی ته اوس ثابته شوې چې د کابل پر وروستیو حملو کې پاکستان لاس لري، خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي او وایي چې د افغانستان د روغې جوړې له پروسې سره همکاري کړې او غواړي په دغه برخه کې نورې مرستې هم وکړي. تفصیل له کابله د اسدالله لودین اورو.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې طالبان افغاني پدیده نه ده، ځکه چې له تیرو څو کلونو راهیسې د پاکستان د پوځ لخوا رهبري کیږي. د دې ادارې ویان حسیب صدیقی د چهارشنبه په ماسپښین په کابل کې خبریالانو ته وویل همدې واقعیت ته په کتو د افغانستان جګړه هم بین الافغاني نه ده. ښاغلی صدیقی وایي چې طالبان په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړې یوه وسیله ده.
جنگ ما بین الافغانی نیست.
زموږ جګړه بین الافغانی نه ده، ځکه چې په تیرو څو کلونو کې ثابته شوه چې طالبان د کوم افغان لخوا نه رهبري کېدل، بلکې مشري د څو پاکستاني پوځیانو په غاړه وه. د طالبانو په نوم پدیده د افغانستان نه ده، بلکې د پاکستان د پوځ یوه وسیله ده چې په افغانستان کې د نیابتي جګړې لپاره کاروي.
امنیت افغانستان می باشد.
نوموړی وایي د کابل په وروستیو خونړیو حملو کې پاکستان لاس درلود او د حقانی شبکې د غړو په وسیله یې ترسره کړی دی. د ملي امنیت ریاست وایي چې طالبان لا هم د خپل مشر د ټاکلو پر سر په اختلافاتو اخته دي. د دې ریاست د ویان په وینا د ملا عمر لمړینې وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور ټاکل کېدو د طالبانو د جنگي قمندانانو ملا ذاکر قیوم او ملا منصور دادالله غوسه راپارولې. که څه هم په کابل او یو شمیر ولایتونو کې وروستیو حملو افغانان د ځان د خوندیتوب په اړه اندېښمن کړي، خو د ملي امنیت ویان حسیب صدیقی ډاډ ورکوي چې امنیتي ځواکونه به د هر ډول ګواښونو مخه ونیسي.
هموطنان ما اطمینان داشته باشند.
زموږ هیوادوال باید ډاډ ولري که هم سخته لاره په مخ کې ده، خو هیڅ ځواک نشي کولی چې په یوه نوم زموږ د پرمختګ مخه ونیسي. امنیتي ځواکونه به د خلکو ملي ګټو، اساسي قانون او ځمکنۍ بشپړتیا د خوندیتوب لپاره له هرې لارې کار واخلي.
ښاغلی صدیقی وایي په تیرو دریو میاشتو کې 548 وسلوال مخالفین له وسلو او مهماتو سره نیولي او له دې سره یې د ګڼو انتحاري حملو او چاودنو مخه نیولې ده. تر اوسه طالبانو د ملي امنیت د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې ویلي چې دوی د چا د لاس آله نه دي، بلکې په خپلواکه توګه فعالیت کوي. څېړونکي په دې باور دي چې د کابل وروستیو خونړیو حملو افغان چارواکي په غوسه کړي او دې ته مجبوره شوي چې د پاکستان له ناغېړیو او بېغوریو پرده پورته کړي.
له کابل اسدالله الدین و د ملي امنیت په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي مرستیال د افغان حکومت او طالبانو د سولې په مذاکرو کې د پاکستان رول مهم بدللی دی. د چین دولتي خبري ایجنسونه وایي ډاکټر پیټر لاوی پرون چهارشنبه په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره کتلي دي. دواړو د افغانستان پر حالاتو، د هند او پاکستان پر اړیکو او پر سیمه ییز امنیت خبرې کړې دي. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلال زین اورو.
ډاکټر پیټر لاوی ویلي د امریکا حکومت د افغانستان او پاکستان د اړیکو د پیاوړتیا پلوي کوي او غواړي چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي. دواړو لوړرتبه چارواکو په داسې حال کې خبرې کړي چې په پاکستان کې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وځنډول شوې. ټاکل شوی و چې دا مذاکرې د جولای په 1 په پاکستان کې وشي. پاکستان د جولای په 1 د سولې لپاره د اول وار مخامخ رسمي خبرو کوربه و. د چین دولتي خبري اژانس وایي د افغانستان ولسمشر په کابل کې تر خونړیو حملو وروسته پر پاکستان ټکی کښېښود او ټینګار یې کړی چې د سولې خبرې به د کابل له لوري تنظیمېږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی روانه ونی پر پاکستان ژغ وکړ چې په خپل خاوره کې د تروریستي ډلو پر ضد عملی اقدام وکړي او وی ویل چې هغه ډلې چې په افغانستان کې حمله کوي د پاکستان په خاوره کې ځای لري. د چین دولتي خبري اژانس وایي په کابل کې وروستیو خونړیو حملو د کابل او اسلام آباد ترمنځ ډیپلوماتیک کړکېچ زیات کړی دی. د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون له ډاکټر لووی سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو ترمنځ د سولې او بیا پخلاینې له بهیر سره مرستې او ملاتړ ته تیار دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر باراک اوباما ځانګړي مرستیال ډاکټر پیټر لووی د تروریزم او افراطي ډلو پر ضد د پاکستان د بریالۍ مبارزې ستاینه کړې ده. ډاکټر پیټر لووی ټینګار کړی چې امریکا له پاکستان سره د خپلو اړیکو د پراختیا ملاتړ کوي. سرتاج عزیز په دې لیدنه کې ټینګار کړی چې د دواړو هیوادونو روابط باید یوې نوې مرحلې ته لوړ شي. سرتاج عزیز په دې لیدنه کې د خپل هیواد پر دې کړ ناره چې د نورو په چارو کې د عدم مداخلې او په سیمه کې د شو اړیکو پر اساس ولاړ ده رڼا چولې ده.
فرشته جلال زیباد افغانستان په پلازمینه کابل کې د 13 له خونړیو 14 وروسته د هیواد او پاکستان ترمنځ د تورونو او ځوابونو لړۍ بیا پیل شوې ده. پاکستانی چارواکي وایي د ملک امنیت د افغانستان له امن سره تړلې، خو افغان چارواکي بیا وایي چې دوی په هیواد کې د نامنۍ د پیښو سرچینه په پاکستان کې ده. زموږ همکار بوریوال کاکړ د امنیتي چارو له پوهانو سره غږېدلی او د دې خبرې معلومولو هڅه کړې ده چې په افغانستان کې بدامنی د پاکستان پر امنیتي حالات څومره اغیز کولی شي. راځئ چې دا رپورټ یې وګورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د تیر اونۍ د پرله پسې دوو خونړیو بریدونو په غبرګون کې پر پاکستان غږ وکړ چې د دوی له خاورې د ورتلونکو وسلوالو مخه دې ونیسي. ولسمشر اشرف غنی پاکستانی چارواکي مخاطب کړل او وی ویل که د افغانستان له خاورې په اسلام آباد کې داسې بریدونه وسي لکه څنګه چې د پاکستان له خاورې په کابل کې کیږي، نو آیا پاکستان به افغانستان ته د دوست په سترګه وګوري او کنه؟ د افغان ولسمشر د دې څرګندونو په ځواب کې پاکستانی حکومت خپل هغه دریز بیا تکرار کړ چې ګواکې د دوی په وینا د افغانستان دشمن د پاکستان دشمن دی. په کابل کې مې د امنیتي چارو له کارپو امرالله امان څخه وپوښتل چې دوی د افغانستان او پاکستان حالات تر کومه حده په یو بل پورې تړلي ګڼي. نو ده ویل پاکستان له تیرو دیرشو کالو په افغانستان کې لاسوهنه کړې ده او ټول افغان ولس ورڅخه خفه دی. امرالله امان ویل افغان ولسمشر اشرف غنی چې په تېره اونۍ کې کومه وینا وکړه هغه د ده په وینا د افغان ولس غږ هم دی.
ملت ډېر شریف ملت ده او ډېر باارزښته او ډېر با ایمانه خلک لري، ولې متاسفه یم چې د پنجاب سیاست دومره غلط سیاست لوبوي او دروغ وایي. یو طرف ته د مذاکرې په میز باندې کښېني او بل طرف ته سلګونه خلک د زمونه په ماتم باندې کښېنوي.
په اسلام آباد کې د امنیتي چارو کارپو بریګیډیر سید نذیر وای افغانستان په داسې یو حالت کې دی لکه د یو چا چې لاس مات وي، نو لاس چې مات سي په خپله غاړه ځوړند سي. خو افغان چارواکو تل ویلي او وای چې د دې لاس په ماتولو کې د پاکستان نیغ په نیغ رول پاته سوی او لا هم دوام لري. بریګیډیر سید نذیر وای دی دا خبره پوره نه سي ردولی، خو اوس باید خبره د روغې جوړې پر لور یوړل سي.
ټوټلی دا خبره یعنی رد کومه نه. په افغانستان کې حالات داسې وو چې په هغې کې هر چا خپل خپل مفاد لټولی دی او لټی، لیکن اوس چې کومې خبرې شروع شوې وې نو دې کې زه نه ګڼم چې د پاکستان په دې کې نیت بد و، بلکې نیت روغ و او د دې روغ نیت ستاینه یې اشرف غنی په خپله کړې ده.
خو اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ موجوده بې باوري څنګه له منځه وړل کېدای سي او په افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی کښېښودل څنګه ممکن دی؟ امرالله امان په دې اړه وایي
دوی باید یو داسې لاره انتخاب کړي مشترکه چې دلته د ترهګریو ځال چې کوم ځای کې دي او دغه عملیاتونه چې کېږي دا د کومه خوانه راځي دوی باید مخه ونیسي او پاکستان باید د افغانستان سره یو ځای یو ستراتیژي پلان جوړ کړي.
بریګیډیر سید نذیر وای د افغانستان او پاکستان مشران باید پر یو بل له تورونو ډډه وکړي او پر ځای د سلام او شروع پر اساس عملي ګامونه پورته کړي.
وړاندې یو بل باندې تورونه لګېدل، لیکن دا هغې نه حاصل څوک شو. د دواړو ملکونو مفادات ته ترقي او د ولس مرګ جوبله او بدامني راغله. مونږ وایو چې تاسو خپل کور په خپله باندې جوړ کړئ او په هغې کې د پاکستان هم ګټه ده، د افغانستان هم ګټه ده.
د یادونې وړ ده چې د افغانستان حکومت وایي هلته جګړه او خونړي بریدونه کوونکي طالبان په پاکستان کې ژوند کوي، هلته روزنه او مرستې ترلاسه کوي، خو پاکستانی چارواکي دا نه مني.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پا پاوکم 11 بجو،
تاندې هلی
په پا پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پا پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 4 بجو.
اردوونکو ټاکل شوی د ایران خارجه وزیر په یو ورځنی سفر نن اسلام آباد ته ولاړ شي. د پاکستان خارجه وزارت ویلي جواد ظریف په د پاکستان له وزیر اعظم او نورو جګپوړو حکومتي چارواکو سره ویني او په دوه اړخیزو اړیکو خبرې ورسره کوي. ظریف په د ایران د اټومي پروګرام په اړه د هغه هیواد او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوي وروستي تړون په اړه هم پاکستاني چارواکو ته معلومات ورکړي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان رپورټ راکوي.
د پاکستان د خارجه چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې ایرانی خارجه وزیر ډاکټر محمد جواد ظریف د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتی او خارجه امور مشیر سرتاجی سره په دوه اړخیز تعلقاتو خبرې کوي او د دې نه علاوه د ایران د خارجه چارو وزیر په پاکستان ته د ایران د جوهري پروګرام په اړه بریفینګ هم ورکوي. پاکستان ته د ایرانی خارجه چارو وزیر دورې په اړه کارپوهان وایي چې د ایران نیوکلیر معاهده باندې په ویانا کې لاسلیک نه پس د ایرانی خارجه وزیر پاکستان ته راتلل مهم دي او پکار ده چې پاکستان ایران نه تجارتي حلول سره د توانایي ګټه هم ترلاسه کړي. هم دې لړ کې د بهرنیو چارو کارپوه عامر رانا وایي چې پاکستان له ایران سره خپل تعلقات نور هم ښه کول پکار دي، ځکه چې یو خو ایران ګاونډی ملک دی او بل ایران زموږ د توانایي ضرورت پوره کولی شي.
پاکستان کې دا وخت د بجلی ډیر غټ بحران دی او ایران غواړي چې پاکستان ته په کمه بیه بجلی ورکړي، نو پاکستان له پکار دي چې خپلو ګټو ته وګوري او د ګیس پایپ لاین او د بجلی منصوبو باندې عمل درآمد شروع کړي. د دې نه به زموږ معیشت ډیر مستحکم شي.
د بهرنیو چارو یو بل کارپوه پخوانی سفیر عمر خان علی شیرزی زیاتوي،
لیګل طریقې باندې خو کوم تجارت او چاغه بنه کېدو، خو چونکې د پاکستان او ایران بارډر داسې دي چې ډیر زیات کاروبار به کېدو، ایران څومره د تنهایی چې تیر کب بین الاقوامی لیول باندې، نو هغه نه به اوس به هر شي او پکار دی چې اوس دی مخته وګوري او خپل ملک ته ترقی ورکړي، او دا به د دواړو هیوادونو په مفاد کې وي چې خپل تعلقات ته بهتر
کړي. یادی وی چې د ایران د خارجه چارو وزیر ډاکټر محمد جواد ظریف د روان کال په اپریل میاشت کې هم دوه ورځې دوره کړې وه او د خپل منځي تعلقاتو نه علاوه د توانایي په مسلې او په نړیوال امور خبرې اترې کړې وې.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه دا اوریدونکو د خیال محمد استاد په غږ د خوشحال خټک دغه غزل اورو. اودونکو بخی دغه شعرونه د خوشحال خټک نه بلکې د حمزه بابا او چې د خیال احمد استاد په غږ مو واوریدل.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته تاسو وګورئ ورېدونکو، نهه نیمې بجې شوې. له بوریوال کاکړه لنډ خبرونه اورو.
د شمال وزیرستان ټولو وزیرو او د وړو د خپل ستونزو د هواري لپاره جرګه جوړ کړې ده. دا جرګه د چهارشنبه په ورځ نو وخت په بونو کې د اتمانځي وزیرو په رابلل سوې غونډه کې جوړه شوې ده. دوی وویل چې د دې نوې نمائنده جرګې جوړولو هدف دا دی چې د شمال وزیرستان د بې کوره کړل سوو خلکو ستونزې او غوښتنې په ډاګه کړل سي. په خبر ایجنسی کې چاودنې د پاکستانی پوځ د یو کیپټن په ګډون درې عسکر وژل دي. دا خبره د دې پوځ د اما اړیکو د څانګې یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط بیګا مشال رادیو ته وکړه. دوی ویل چې دا پیښه د چهارشنبه په ورځ د خبر ایجنسی په لری پرته سیمه تیرا سندانه کې رامنځته شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن د یو پلاوی په ملتیا پاکستان ته ځي. د افغان ولسمشر یو ویان ظفر هاشمی د چهارشنبه په ورځ مشال رډیو ته وویل چې دوی به پاکستان د هغو ترهګرو ډلو پر ضد عملی ګامونو ته وهڅوي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. افغان چارواکي وایي دوی د هغو څلور کسانو مړې میندلې دي چې تیره اونۍ د هیواد په ختیځ کې تښتول شوي وو. د غزنی د پولیسو مرستیال مشر اسدالله انصافي وایي دا مړې چې د پاکستان پولې ته نږدې په ناور ولسوالۍ کې میندل شوي دي په مرمۍ ویشتل شوي وو. د چین په شمال ختیځ ساحلي ښار تیان جن کې یو درنې چاودنې لږ تر لږه اوولس کسان وژلي او په سلګونه یې نور ټپي کړي دي. د چین حکومتي رسنۍ وایي چې دا چاودنه په چهارشنبه له ځایي وخت سره سم د شپې پر یوولس نیمې بجې هغه مال وسو چې په یو بار وړونکي کنټینر کې پراده مواد وچاودل. او د اوکراین چارواکي وایي چې د حکومت تر واک لاندې ښار ماریوپول ته نږدې له روس پلوه بیلتون غوښتونکو سره درنې نښتې شوې دي. د اوکراین د پوځ یو ویان د چهارشنبه په ورځ فرانس پولیس خبري اژانس ته ویلي چې په دې نښتو کې یو عسکر وژل شوی او درې نور ټپي شوي دي.
د خبرونو لنډیز مو لبریوال کاکړه اوریدو او اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناورو.
وحدت ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب احمد خان ویلي دي چې د قبایلي سیمو امن تعمیر او ترقی د حکومت په لومړي ترجیحاتو کې شامل دي. ورځپاڼه لیکي که هر څو شمالي وزیرستان ایجنسۍ ته د وړاندې څخه د کډوالو واپسۍ عمل پیل شوی دی او خیبر ایجنسۍ کې هم عملیات پای ته رسیدلي دي، خو په کار ده چې کومې سیمې د ترهګرو څخه پاکې کړل شوي دي هلته دې د کډوالو واپسۍ عمل نور هم چټک کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې قبایلو د هیواد خوندي او محفوظ مستقبل په خاطر خپل وطن کې بے کوره شوی او ځانی او مالی قربانیان یې ورکړی دي. نو د هغوی د دغو قربانیانو په اعتراف کې پکار ده چې حکومت قبایلی سیمو کې په ځانګړي توګه د خیر خیګړې او بحالۍ د کارونو ته لومړی ترجیح ورکړي او ترهګرۍ په ضد د جګړو د بریالیتوب لپاره پکار ده چې حکومت د قبایلی اولس د بیروزګاره ځوانانو لپاره د روزګار او ماشومانو لپاره د تعلیم موقع برابرې کړي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د فوزي عملیاتو په نتیجه کې د سیمې څخه د بے کوره شوو لکونو خلکو په عزت سره خپل کورونو ته د واپسۍ لپاره انتظامات برابرول هم ضروری دي. مشرق ورځپاڼې خپل اداریه په کالاباغ ډیم لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې کالاباغ ډیم یوه متنازعه او سیاسي مسله جوړه شوې ده او که په کالاباغ ډیم اعتراضات د ماهرینو لخوا وي او د ډیم د فائدې نه نقصانات زیات وي نو بیا پکې د بحث گنجایش نه پیدا کېدو، خو مسله دا ده چې د ډیم مخالفین او حمایت کوونکي دا دریز لري چې د دوی موقف صحیح دی. ورځپاڼه لیکي چې په قامي او صوبایي اسمبلیو کې په دې ډیم د بحث ځکه څه نتیجه نه راوځي چې حکومت په سیاسي فیصلو کولو مجبوره وي. نو ضرورت د دې خبرې ده چې قامي اتفاق رای پیدا کولو وروسته یا خو دې د دې ډیم په جوړولو کار شروع کړي او یا دې د دې منصوبې په باضابطه توګه د ختمولو اعلان وروسته د دې په متبادل منصوبو کار شروع کړي. آج ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د پېښور ضلع انتظامیې د هوټلو، رېستورانونو، بیکریانو او په نمک منډۍ کې تکي خرڅونکو لپاره یو منصوبه تیاره کړې ده چې تر لاندې به مالکان د صفایي سره سره نرخنامې هم ځوړندوي. ورځپاڼه لیکي چې ضلع انتظامی دا کم ګام پورته کړی دی او په دې کې کامیاب شول نو یقینا چې اولس ته به صفا او په مقرره نرخ شیان ترلاسه کیږي، خو دې سره سره پی خرڅونکي، ننبایان، غوښه او قیمه خرڅونکي هم پابند کړي چې نه صرف نرخنامې ځوړندې کړي بلکې د صفایي دې هم خیال ساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبر ایجنسی د چارواکو له خولې وایي چې پاکستان او ایران پر هغه ممکنه تړون خبرې کوي چې ښایي په ترڅ کې د پاکستان د انرژۍ د کمښت ستونزې له حل سره د پام وړ مرسته وشي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د ایران په پارچین پوځي مرکز کې د اټومي فعالیتونو د بیرته پیلېدا پر رپورټونو د تهران د عکس العمل پاړه لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنو مهم ټکي له ملیحې امیرزاده اورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د نهه پورس د پاکستان د حکومت یو ویاندویلی چې هواد یې له ایران د بجلی درآمد لس چنده زیاتولو په حق له تړون ته پر رسیدو کې د مذاکراتو په حتمی پړاو کې دی. دا بل ایران سره د تجارت سیوا کولو پترس کې د هلو زلو برخوي کچره پر دغه هواد د اټومي پروګرام په سر لګیدلی بندیزونه لري کړل شي. ایجنسی کې په 2008-2009 کال کې د دواړو هوادونو ترمنځ تجارت د 1.3 بلیون ډالر برابر وو چې په 2014-2014 کال کې دا 2.5 میلیون ډالر ته راټیټ شو. په تجارت کې دا کمی تر هغې وروسته مخې ته راغلو کله چې امریکا، اروپایي اتحادیې او ملګرو ملتونو د ایران د اټومي پروګرام په سر پر دغه هیواد بندیزونه ولګول. دوی شک لرلو چې ګواکې ایران اټمي وسله جوړول غواړي. 13 میاشتې دواړو خواوو ترمنځ یوه موافقه وشوه چې دا معنا لري کې دی شي ورباندې لګیدلي بندیزونه زر لرې کړل شي. اجانس لیکي دا وخت ایران پاکستان ته خواوشا 100 میگاواټ بجلی ورکوي. د اوبو او بجلی وزارت ویان ظفر یاب خان وای له ایران د زیاتې بجلی اخستو تړون له مخې به دا بجلی تر 100 میگاواټ سیوا شي. د پاکستان د تجارت د وزارت اډیشنل سیکرټري روبین اختر په خبره په پاکستان کې دا وخت خواوشا 12 ګنټې بجلی نه وي نو ځکه ایرانی تیلو او ګیسو ته ډېر ضرورت لري. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د ایران په پارچین پوځي مرکز کې د فعالیتونو د بحالۍ په اړه معلومات د امریکا د نړۍ د 500 نورو طاقتورو هیوادونو او د ایران ترمنځ شوې موافقې د مخالفینو لخوا نه دي مخې ته راغلي لکه څنګه چې د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف دا خبره وکړه. ورځپاڼه لیکي انسټیټیوټ فار ساینس اینڈ انټرنیشنل سیکیورټی په نوم اداره چې د جواد ظریف په خبره په مرکز کې د فعالیتونو په هکله ناسم رپورټونه خپروي وایي چې په دې لړ کې بې طرفه ده او دا دریځ یې مخکې هم واضح کړی دی. بلخوا امریکایي استخباراتي ټولنه هم د تړون مخالفه نه ده. ورځپاڼه لیکي د ایران لخوا د تړون د مخالفت په اړه دا خبرې کول ناسم کار دی. ورځپاڼه لیکي د پارچین په اړه اندېښنې په موجوده وخت کې په دې مهمې دي چې دا بحثتود دی چې آیا د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې ته به د تړون له مخې دغه ځای ته د تللو مناسبه رسایي حاصلوي که څنګه. ورځپاڼه د ایران لخوا د دغه ځای د صفا کولو پر رپورټونو اندېښنه نه ښودل یوه غیر سیمواره رویه بولي. د ورځپاڼې په خبره دا اندېښنه دې ته په کتو سره نوره هم سیوا کیږي چې ایران غواړي د دغه ځای د معاینې لپاره د ماحولیاتي نمونو اخیستلو کار په خپل سر ته ورسوي. ورځپاڼه لیکي که ایران دغه ځای صفا کول جاري وساتي نو دا به له خطره ډکه خبره وي. ورځپاڼه لیکي د اټومي انرژۍ نړیواله اداره تر هغه پارچین ته نشي تللی تر څو چې اغلتنه نمونې نوي اخیستل شوي او دا لا نه ده واضح چې آیا د ادارې سارونکو ته به د اضافي نمونو اخیستلو اجازه وي که څنګه.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د سوریې یا شام په پلازمینه دمشق کې پرون چهارشنبه د حکومتي ځواکونو په هوایي حملو او د وسلوالو ملیشو په راکټي حملو کې ګڼ شمېر خلک ووژل شول. تر دې حملو 7 ساعت وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف دمشق ته ورسېد. ظریف په سوریه کې د روان بحران په اړه له ولسمشر بشار الاسد سره د خبرو لپاره دغه هیواد ته تللی دی. په دې اړه جزئیات اورو د فرشتې جلال زینا.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سوریه د بحران د پایتر سوال لپاره خپل پلان ورسره وړی وو او له جمهور رئیس بشار الاسد سره یې خبري ورباندې کړې دي. ایران غواړي چې د سوریه د بحران د حل لپاره خپل پلان چې څلور مادې لري له بشار الاسد سره تر مطرح کولو وروسته د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پر نوویل چې له ولسمشر بشار الاسد سره یې ګټورې خبرې وکړې او د روان بحران د حل پر لارو یې بحث کړی دی. ایران په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي او په دې هیواد کې د روان بحران د حل لپاره خپل رول مهم ګڼي. محمد جواد ظریف پرون په بیروت کې په دې اړه خبري اعلان ته وویل
و ما برای همکاری
موږ په سیمه کې ټولو هیوادونو ته د همکاری لاس اوږد کړی دی. موږ د همکاري ته تیار یو. موږ د تشدد او فرقه اینو شتو د پای ته رسولو لپاره د سیمې له ټولو هیوادونو سره د نظر تبادله او ګډ کار ته تیار یو. د ایران اسلامي جمهوریت خپل ټولو ګاونډیانو ته د همکاري لاس ورکوي او مشکل لرو چې دا به د سیمې ټولو خلکو ته ګټه ورسوي. ایرانی چارواکو له نړیوالو سره تر اټومي موافقې وروسته په سوریه کې روان بحران په اړه بحثونه او هڅې زیاتې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون ویل چې د دې سیمې ستونزې له همکاري پرته نشي حل کېدلی.
و معتقدیم که با حل مشکل هسته‌ای
محمد جواد ظریف وای موږ باور لرو چې دا ټمی ستونزې حل د سیمې د هیوادونو او د اسلامي هیوادونو ترمنځ د همکاري د زیاتولو موقع پیدا کړی ده. کورني بحرانونه، فرقهیي تشدد او افراطیت د دې سیمې له سترو ستونزو ګڼل کېږي او موږ نسو کولای چې دا د سیمې د هیوادونو ترمنځ له زیاتې همکارۍ پرته حل کړو. د جرمني خبري اژانس وای د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون ویلي چې د سیمې هیوادونه باید حقایقو ته وګوري، د سوریې د خلکو غوښتنو ته پام وکړي او د تروریزم پر مبارزه ټینګار وکړي. د بشار الاسد رژیم په سیمه کې د ایران ستر متحد دی. د جرمني خبري اژانس وای تهران د بشار الاسد له رژیم سره مهمې مالی او پوځي مرستې کوي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
یې جواب درکئ،
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز په ادارې کې د کراچۍ پر روانو حالاتو تبصره شوې. په ادارې کې په دغه ښار پر امنیتي حالت، دغلته د خلکو د وژنو او په دغه ښار کې د پولیسو پر دغه ښار د امنیت په ټینګښت کې د پولیسو پر رول بحث شوی. ادارې لیکي د نورو ډلو ترڅنګ پر پولیسو د هغوی پر مشرانو هم دا تور دی چې عام خلک وژني او ځوروي. بوریوال کاکړ د دې ادارې لنډیز اوروي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼې د ادارې په فایل کې لیکلي چې په کراچۍ کې هدفي عملیات هم پراخیږي او هم د دې عملیاتو د بریا او ناکامۍ په اړه دوه بیل نظرونه مخې ته راځي. پولیس وایي چې له 2014 کال راهیسې په دې ښار کې د قتل د جرمونو کچه په بېساري توګه کمه سوې ده، کومه چې چارواکي د دې عملیاتو بریا بولي. خو د ادارې په لیکنه د مړو په دې شمیر کې هغه مړي نه دي شامل کوم چې امنیتي ځواکونو په دې ښار کې د روانو عملیاتو پر مهال کړي دي او په دې اړه هیڅ معلومات هم نشته. ادارې زیاتوي چې په کراچۍ کې د مجرمانو پر ضد چاپې دومره پریشانه کوونکې نه دي لکه څومره چې د پولیسو او مجرمانو ترمنځ د سوو مقابلو د ریکارډ نشتوالی دی. ادارې لیکي ان تر دې چې په کراچۍ کې د امنیتي ځواکونو او نورو ډلو لخوا د ماورای عدالت قتلونو په اړه هم هیڅ معلومات نشته. ځینې داسې پریشانه کوونکي رپورټونه راغلي دي چې د پولیسو مشران هم د کراچۍ صفا کولو په پلمه عام خلک وژني. د ډیلی ټایمز په لیکنه داسې ثبوتونه هم شته چې پولیس خلک په داسې توګه شکوي چې یا خودي پیسې ورکړي او یا به ووژل سي. ادارې لیکي داسې تورونه هم شته چې پولیسو په هغو خلکو په زور مقدمه بیرته اخیستې دي کوم چې د هغوی د کورنیو د ځورولو په غبرګون کې د پولیسو پر ضد درج کړل شوی وي. ورځپاڼې د کراچۍ پولیسو د پخواني مشر راو انور له خولې لیکلي چې دا یو جنگي حالت دی او د جنگ په حالت کې عموما داسې نیمګړتیاوې وي. د ادارې په لیکنه چارواکي په کراچۍ کې روانو عملیاتو ته یو جواز دا هم وړاندې کوي چې د دوی په وینا عدالت نسی کولای چې د مجرمانو او ترهګرو مخه ونیسي. ادارې لیکي که عدالت رښتیا هم په دې کې پاتې راسي نو معنا یې دا نه ده چې بیا د امنیتي ځواکونه پر عملیاتو وګمارل سي. ډیلی ټایمز زیاتوي چې د دې مسلې حل دا دی چې پر هر کچه په عدالتي نظام کې اصلاحات وسي او هغه نوې کړل سي چې هم د مجرمانو مخه ونیسي او هم له درغلي کوونکو پولیسو چارواکو سره حساب کتاب وکړي.
له بوریوال کاکړه مو د ډیلی ټایمز ورځپاڼې د لیکنې مهم ټکی اوریدل. او سلام پښتونخوا خبرونه د اوریدونکو د ګلنواز چې د یو ځوان سندرغاړي دی په غږ د رحمت شاه سایل دا شعرونه مو ستاسو لپاره راوړي دي.
منه راتو اے چې داستا د اوسې دون ره دا د خلو کله و دا خار ولې ومو ره دا د خلو کله و دا خار ولې ومو ره دا د خلو کله و دا خار ولې ومو ره لا میزڑ زل میں دے دمرا زرد زڑے دون دے دا خلو کھلے آخار لے وان دے دا خلو کھلے دے آخار لے وان دے لامے تند گرے ہے لامے تند گرے نظر موڑ تماشو نے آخارد لے وے داد خلو کلے آخارد لے وے
د ګل نواز په غږ مو در احمد شاه سایل غزل اوریدو. راځو یو بل رپورټ ته. د بابړې د شهیدانو ورځ پرون د اګست پر 12مه د خیبر پښتونخوا په 400 کې د عوامي نېشنل ګوند او عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې لخوا ولمانځل شوه. په دغه لړ کې جوړ شوې غونډې ته بیګم نسیم ولی خان وویل په همیاد ورځ د وخت حکمرانانو په بابړه کې د باچا خان د گرفتارۍ پر ضد وتلي د خلکو پر یوه جلوس ډزې وکړې او شاوخوا شپږ سوه بېګنا پښتانه ووژل. د 400 نه د مشال ریډیو خبریال شبیر جان رپورټ راکوي.
دا عوامی نیشنل گن وی گروپ مشر بیگم نسیم ولی خان په مشر کې چرسدی بابړه کې د بابړه د شهیدانو په یادګار ګلونه اوغړول شو او د هغه ورستو چرسدی غازیګل بابا جمعات کې یو غټه جلسه وشو. بیگم نسیم ولی خان د 12 اگست 1947 د پیښې په حق له مشال لیډو ته ویل چې دغه پیښه د پښتنو لپاره د کربلا نه سکه منو او د هغه وخت حکمرانانو بیگونا پښتنو بغیر د سوجې وجلی وو.
باچا خان بابا د قید په سلسله کې پر ابن جلوس او دا آغی زمانی یزید تا دیزی اپنا کربلا جوڑک تلا او پا تش لاس خلکو با چی غی سر چاکو قدریم نو آغی دا پارا آغی دا سی گولی و چلولی چی سری نا خزم پکیوی خود قرآنو نیولیو دا سی جولی نیولیوی چی مکوی دزی بکوی او دی اندازی مطابق شپک سوا کسا تو دی میدان دا بابری شهیدان.
بیگم نسیم ولی خان زیاته کړه چې پښتانه د پخواره سه وهل کیږي او اوس هم د پولی دوانه غاړه پښتانه په هر ځای کې پنخه دي او د خاص منسوبې د لارې په پښتانه منطقه کې امن نه راوستل کیږي.
پښتانه چې دې د داخل تعالی په داسې مکه باندې کړی دي چې پاریز مکه باندې د څلور دنیا غا د روس او امریکای او د چین او د مشرق وسطا بارډرونه جنگيږي او دی دی امن ران رے پا افغانستان کی امن ناراضی اور پا افغانستان کی امن ران رے ٹول منطقہ کے دا امن دا اطلو اس امکان نشتا.
ہونڈا کے برخہ خستون کی دا عوامی نیشنل گن ولی ڈرے مرکزی جنرل سیکرٹری پر طوفان ہوئل چے 12 اگست دا پختانو لپارا ڈیر دا اہمیت وڑ روز دا او کچرے پختانہ ہمدا شان دیوال سرا لگولی کی گی نو دا دے ملک تیوالی لپارا لوے خطرہ جوڑی دی شی.
دا پاکستان د 14 اگست نه د پښتنو د پګه هم ده انګریز استره دی خلکو دي چې د خپل شهیدان دي خو چې دوی وایي چې اسلام راغلی پاکستان راغلی د جمهوریت راغلی احترام راغلی اوس پکې انصاف راغلی بیا پښتنو ول چې دغه حق وایي نو دا سه پاکستان به د چلیدو نه دی.
د پامل نه چې 12 اگست هر کال 400 کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا په خو درناوي مانځل کیږي او د عوامي نېشنل ګوند او د عوامي نېشنل پارټي ولی ډلې لخوا خو په درناوي او مانځل شو. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
پرون د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د خوست ولایت لسګونو قومي مشرانو، دینی عالمانو، ځوانانو او مدني فعالانو د یوې غونډې په ترڅ کې په کابل کې وروستي بریدونه چې د سلګونو ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې لامل شول وغندل او له اړوندو ادارو یې وغوښتل چې د دې خونړیو پیښو عاملین معلوم او د قانون منګولو ته وسپاري. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د غونډې ویناوالو ترهګریز بریدونه د اسلام دین او افغاني ارزښتونو خلاف وبلل او ویلې هر کله چې افغانان د خپلو ستونزو د حلولو لپاره په ملي کچه په ځینو لارو چارو سلا شوي نو هغه ډلې او هیوادونه چې په دې هیواد کې امن او ټیکاو نه غواړي په داسې بریدونو او عملونو یې لاس پورې کړی چې د افغانانو امیدوارۍ بیرته په ناهیلیو بدلې شوې دي. دینی عالم مولوي محمد داود وقفي وویل چې اسلام هیچا ته د چا د وژنې اجازه نه ورکوي.
اسلام جزانه ورکوی چې یو څوک در پورته شي او امر دې بورکی چې یو څوک دې داس عمل مرتکب شي چې وا بیبی دې کونډ شي. اسلام دې امن، اسلام دې صلح، اسلام دې خواخوږی، اسلام دې همدردی دین دی.
په خوست کې د هیوادپال ځواک مشر صاحب ګل فرهاد په خپل خبرو کې د کابل ترهګریز بریدونه وغندل او د دې بریدونو یو لامل د ملي یووالي حکومت کې د قدرت د ویش پر سر اختلافونه وبلل.
پیښې چې کومې کېږي یا روانې دي بیا په هم یادونه کوو چې په کلکو ټکو غندو او په کلکه موږ د دولت نه غوښتنې کوو چې لوی لامل خپل منځي مشکلات دي، ستونزې دي چې د قدرت د تقسیم د ویش په بنیاد منځته راغلي دي له منځه یوسي.
قومي مشر موسی جان صدران د کابل وروستي بریدونه د سولې لپاره د افغان حکومت او استوالو طالبانو ترمنځ د هغو هڅو او خبرو د شنډولو منصوبه وبلله چې په خلکو کې دایمي سولې لپاره سناڅه هیلي او امیدونه پیدا کړي ول.
زموږ دښمنان پوه شول چې افغانانو داسې یو وړتیا ولرله چې دوی به په نږدې راتلونکي کې یو تر بله د سولې غږ سره ویشي او دوی به د سولې په ټغر کېني. نو یې بیړه وکړه او د دغه وحشیانه ظالمانه عادت نه یې کار واخیسته او داسې یو څه یې پلان کړه چې جهانیانو ته وښیي چې که زموږ خوښه نه وي نو سوله بیا نه شي کېدی.
د غونډې په وروستۍ برخه کې د لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهدي لخوا یو شپږ مادیز پرېکړه لیکم ولوستل شو چې په هغه کې په کابل کې وروستي ځانمرګي بریدونه غندل شوي او د عاملینو د نیولو او مجازات کولو غوښتنه یې شوې ده.
د خوست خلک د کابل په شاه شهید دویم ځل د پولیسو پر اکاډمۍ او دریم وار د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر په څلور لاړي ورستی وحشیانه ځانمرګي او د موټر بم بریدونه چې زموږ د سلګونو هیوادوالو د شهادت او ټپي کېدو همدارنګه د میلیونونو ډالرو په ارزښت د مالي زیانونو لامل شول په کلکو ټکو غندي او د عاملینو د موندنې او مجازات کولو غوښتنه یې کوي.
په پریکړه لیک کې په افغانستان کې روان سیاسي، اقتصادي او امنیتي بحران د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ د امتیاز طلبیو له کبله بلل شوی، همدارنګه په اوسنیو حالاتو کې د خلکو ترمنځ د یووالي غوښتنه شوي او ویل شوي چې خلک باید امنیتي ارګانونو سره مرسته وکړي.
د مشال رادیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہلے
پپاو کم دو بجو
د مشال پنم
پا اتو منٹ دا پاسا دو بجو
د مشال تر رنا لاندے
پا دونی مو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلو رو بجو
د یارانو مشال
پا اتو منٹ دا پاسا سلو رو بجو
اردن کو مشال ریڈیو دا دی افغان انجلی پر ژوند فلم جوړیږي چې د هالی ووډ سینما پیژندل شوی لوبغاړی او لارخودا انجلینا جولی به مشرا پروډوسر وي. میرمن جولی ویلی د فلم له درکات څه اواید لاس تورزی هغه د افغان جنو پر تعلیم لګوي. د فلم مرکزی لوبغاړی د پروانه په نوم افغانه انجلی دا چې د خپل پلار تر بندي کېدو وروسته د کور د نفقه برابرول په هدف د الکانو په جامه کې ټولنې ته وزي. د فلم داستان د یوه کاناډایي لیکوال د ناول پر اساس برابر شوی دی. په دې نور له سالی محمد سالی څخه اورو.
انجلینا جولی د دې فلم مشره تولیدونکې یا پروډیوسر ده او د یوې آیرلینډي کمپنی لخوا جوړیږي. د انجلینا جولی لخوا تولیدونکې فلم به د ګټیالۍ یا د کور لپاره د روزي برابرونکې په نوم وي چې د کاناډایي لیکوال دیبورا ایلیس د ناول پر اساس جوړیږي. هغه ناول هم په همدې نوم چاپ شوی دی. په دې فلم کې چې روانه میاشتې د جوړېدو کار پیلېږي د افغانستان کلتور، تاریخ او طبیعي ښکلا هم نندارې ته وړاندې کیږي. د فلم یوه بڼه به په دری او بله به په انګریزي ژبه تولید سي. انجلینا جولی ویلي په دې فلم کې چې د مشر پروډیوسرې په توګه هر ډول عواید لاسته ورځي هغه به د افغان نجونو پر تعلیم لګوي. فلم د پروانه په نامه د هغې افغان انجلۍ پر ژوند راڅرخي چې د پلار تر بندې کېدو وروسته د کار موندلو او کور ته د نفقې برابرولو په نیت یې له ځانه هلک جوړ کړی، یعنې د هلکانو کالي پتن کوي. د هالیوډ سینما پیژندل سوی لوبغاړی او ډایرکټرې انجلینا جولی په دې پروژه کې د خپل ګډون د اعلان پر مهال وویل ډیره خوشاله ده چې د بااستعدادو لوبغاړو له دې ډلې سره کار کوي. داسې ډله چې د افغان کلتور او د مرکزي کرکټرې پروانه په څیر د نورو نجونو له غښتلتیا، دغه راز بډاینه او نوښت سره به په عادلانه ډول مرسته کوي. انجلینا جولی په خپلو خبرو کې وویل چې د پروانه په څیر په میلیونونو نور نجونې د شخړو تر فشارونو لاندې لویږي، خو بیا هم په ناوړه وضعیت کې له خپلو کورنیو سره مرسته کوي. د دې فلم ډایرکټره به آیرلنډي فلم جوړونکې او انیمیټره نورا ټومی وي. دغه فلم به د 2018 میلادي کال په لومړیو کې بازار ته وړاندې شي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شي.
او اوس هم اوریدونکو د سلام پښتونخوا خپرونې د پای په شیبو کې د نومیالی افغان سندرغاړي نغمې په غږ د دې دا سندره تاسو وړاندې کوو. تر هغې وروسته د مشال رادیو خپرونې دوام لري.
مشال بنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه.